وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای تود هرکلی کوم. په دې هیله یم چې یوه ښه او خوشحاله ورځ به ولرئ. په سر کې هم پام وکړئ د افغانستان او سیمې خبرونو ته چې اسدالله لودین یې دراوري.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، په تخار ولایت کې پرونی حمله د بیلابیلو ادارو لخوا وغندل شوه. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د محلي پولیسو فعالیتونه وڅېړل، او په پاکستان کې لسګونه زره کسانو د کرکټ د پخواني اتل عمران خان په ملاتړ لاریون وکړ. د خبرونو تفصیل: په تخار ولایت کې د جنازې په مراسمو کې د پرونی ځانوژن کې حمله سخته غنده نشوي. دغه حمله چې په نتیجه کې د ولسی جرګې د یو غړي په شمول 19 کسان مړه او شاوخوا 40 تنه نور ژوبل شول. ولسمشر کرزي ولسی جرګې په کابل کې د امریکا سفارت او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان په سختو الفاظو وغندله، او هغه د هغو کسانو کار بللی چې په قصدي ډول غواړي بې ګناه ملکي وګړي ووژني. تر اوسه د دغې ځانوژن کې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په غونډه کې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د محلي پولیسو فعالیتونه وڅېړل. د جمهوري ریاست لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د ولسمشر کرزي په مشرۍ په دې غونډه کې چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین ګډون درلود، د هیواد د عمومي حالات او د تخار، بغلان او کندوز په ولایتونو کې د محلي پولیسو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خبرې وشوې. په غونډه کې د کورنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې د فاریاب، جوزجان، سرپل او لغمان په ولایتونو کې د سی آی پی یا د مهمو تاسیساتو د ساتنې د محلي تشکیلاتو فعالیت بند شوی، چې په دې وروستیو کې د ناټو ځواکونو لخوا په خپل سر په یادو ولایتونو کې جوړ شوی و. د ننګرهار سرحدي پولیس وایي چې تېره ورځ ناوخته یې په کامې ولسوالۍ کې د وسلو او مهماتو یو زیرمه کشف او ترلاسه کړه. په ختیځ زون کې د سرحدي پولیسو قمندان جنرال امین الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دې زیرمه کې 15 د راکټ مرمۍ، 46 د هوان مرمۍ، 24 کارتنه بارود او زیات شمېر ماینونه موجود وو. بل لور ته د ننګرهار د ملي امنیت یوې سرچینې د نوم د نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ځواکونو یې د درینور او کوز کونړ ولسوالیو ترمنځ سیمه کې یو ریموټ کنټرول ماین شان کړ چې له 15 کیلوګرامه چاودیدونکو توکو څخه جوړ شوی وو. دغه سرچینې زیاته کړه چې د ماین هدف په سیمه کې د امنیتي ځواکونو کاروان وو. د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي لپاره یوه نوې ودانۍ تر جوړېدو وروسته ګټه اخیستنې ته وړاندې شوه. د ننګرهار د پوهنتون رئیس محمد صابر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دغه ودانۍ په دو پوړونو کې په پاخه او اساسي ډول په 9 میاشتو کې ورغول شوه. دغه ودانۍ 12 درسي خونې لري چې د روټري کلب سنتیاګو موسسې لخوا پرې کابو 300,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 4 افغانۍ 40 پوله، یو پاونډ 5 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومنه 2 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانۍ کلدارې 550 افغانۍ. دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. پرون د پاکستان په کراچۍ ښار کې لسګونه زره کسانو د کرکټ د پخواني اتل عمران خان چې اوس سیاست ته مخه کړې په ملاتړ لاریون وکړ. 59 کلن عمران خان 15 کاله مخکې هغه مهال سیاست ته مخه کړه چې د تحریک انصاف ګوند تاسیس کړ، خو د هغه سیاسي بخت هغه وخت وځلید چې د تیرې اکتوبر په میاشت کې په ختیځ ښار لاهور کې د 100,000 زیات کسان راټول کړي وو. خبریالان وایي عمران خان چې خلکو ته د اداري فساد له منځه وړلو او په پاکستان کې د ننه د سخت دریځو په وړاندې د امریکا د بیپیلوټ الوتکو له پریدونو سره د مخالفت پیغام له ځان سره لیږدوي، د پاکستان د ټولنې په متوسطه طبقه کې د ناراضو خلکو ملاتړ خپل کړی او هغه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. ټاکل شوی ده چې په پاکستان کې د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات په 2013 کال کې ترسره شي. ایرانی چارواکو پرون وویل چې ایران چمتو دی چې له عراق سره امنیتی او پوځي اړیکو ته پراختیا ورکړي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال حسن فیروز آبادی له عراق د امریکا او د هغوی د ائتلافي ځواکونو د وتلو ساینه وکړه، او ویل چې دوی د عراق د خلکو د مقاومت او د دې هیواد د دولت د ټینګې ارادې په اساس د ده په وینا په زور له دې هیواد د وتلو ته اړ شوي دي. فیروز آبادی زیاته کړه چې ایران اوس دې ته چمتو دی چې له عراق سره پوځي او امنیتي اړیکې پراخې کړي. د ایران دولتي اجنس ایرنا وایي چې فیروز آبادی دا خبره په هغه پیغام کې کړې چې خپل عراقي سیال جنرال بابکر زیباری او د دې هیواد دفاع وزارت سرپرست سعدون الدولمی ته یې استولی دی. زیباری تیره میاشت ایران ته په سفر کې د عراق د پوځي مشرانو د یو هیئت مشري کوله. دغه هیئت د دې لپاره ایران ته تللی و چې د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د همکارۍ د پراخوالي امکانات وڅېړي. د امریکا حکومت په عراق کې د مداخلې د هڅو په خاطر ایران ته خبرداری ورکړی. د عراق په شمال کې میشت ایرانیان بل ځای ته انتقالیږي. ملګرو ملتونو د عراق د حکومت سره یو موافقه لاسلیک کړې چې له مخې به یې هغه ایرانیان چې له څو کلونو راهیسې د عراق د شمال ختیځ په یو کمپ کې اوسېږي یو بل ځای ته انتقال شي. په عراق کې د ملګرو ملتونو دفتر پرون ناوخته په یوه خبرپاڼه کې وویل چې د دې توافق له مخې به د عراق چارواکي د ایراني کډوال یو بل موقتي ځای ته انتقال کړي. په خبرپاڼه کې راغلي چې د عراق حکومت ژمنه کړې چې په نوي موقتي ځای کې به د دې ایراني اتباعو خوندیتوب او امنیت تضمینوي. د عراق د اشرف په کمپ کې د 3500 په شاوخوا کې ایرانیان چې د ایران د رژیم مخالف دي ژوند کوي. د عراق پخواني مشر صدام حسین د ایران د خلق د مجاهدینو په نوم ډلې ته اجازه ورکړې وه چې په 1980 لسیزه کې د ایران او عراق د جګړې پر مهال په عراق کې ځانته کمپ جوړ کړي. د عراق د ولسمشر مرسیال طارق الهاشمي چې د یو وژونکي ډلې په درلودلو تورن دی وایي بغداد ته به د محاکمې لپاره لاړ نه شي. د هاشمي دې څرګندونو دا احتمال زیات کړی چې ممکن هغه له هېواده وتښتي. هاشمي چې پرون د فرانسې له خبري اژانس سره خبرې کولې وویل چې د هغه ساتونکو ښایي حملې ترسره کړې وي خو دای په دغو حملو کې لاس نه لري. د عراق مرسیال ولسمشر زیاته کړه چې د دوی یو زیات شمېر ساتونکي نیول شوي دي. هاشمي دا هم وویل چې په اوس وخت کې نیت نه لري چې له هېواده وتښتي خو که ژوند یې په خطر کې ولوي دای به په دغسې یو اقدام غور وکړي. د هاشمي د نیولو امر د عراق د شیعه صدراعظم نوري المالکي او د سنیانو ملاتړې العراقیه ډلې ترمنځ چې د هغه د ملي متحد حکومت یوه برخه او هاشمي هم غړی دی د سیاسي شخړو په محور بدل شوی. په عین حال کې د امریکا د ولسمشر مرسیال جو بایدن پرون د عراق له سیاسي او فرقوي سیالو ډلو وغوښتل چې ډیالوګ ته مخه کړي څو په هیواد کې سیاسي وضعیت لا پسې خراب نشي. او یوې تندروي اسلامي ډلې په نایجیریا کې د کرسمس یا د حضرت عیسی د زیږیدنې په ورځ د هغو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. چارواکو وویل چې په دو حملو کې دوه کلیساوې په نښه شوې وې چې یوه یې په پایتخت ابوجا ته نږدې په مدلا او بلې په مرکزی ښار جاس کې ده. درې نورې حملې په شمال ختیځ ایالت یوبی کې ترسره شوې دي. د بوکو حرام په نامه تندروي ډلې یو ویان د دغو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی. بوکو حرام تر دې مخکې هم د نایجیریا پر دولتي تاسیساتو د یو شمېر حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی وو. دې ډلې دغه راز په 2010 کال کې هم په جوس کې د کرسمس په شپه د یو شمېر نورو حملو ادعا کړې وه. سپینې ماڼۍ دغه حملې غندلې او هغه یې د تروریستي اعمالو ښکارندوی بللې. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزاده راډیو اوریدل. وخت په افغانستان کې د سهار 10:00 او 8 دقیقې شوې. قدرمنو دوستانو په روانه خبرونه کې د ریپورتونو او مطالبه اوریدل شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ډیر زر به په تیرو درې لسیزو کې د بشري حقوقو د ناقضینو او جنګي جنایتکارانو د نومونو یو لیست اعلان کړي. په تخار کې پرونی ځان وژونکي حملې چې په نتیجه کې د ولسي جرګې د یو غړي په شمول له لسو زیات کسان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول سخته غندنه شوې ده. په دې دواړو مسلو په ریپورټونو سربیره به مولدې خبر کو چې یو شمېر افغان کارپوهان له حکومت څخه غواړي چې له امریکا سره د ستراتیژیک سند د لاسلیک کولو په اړه احساساتي چلند ونه کړي. دوه کاله وړاندې د هلمند په مارجې کې وسلوال طالبان حاکم و. دولتي چارواکو مارجې د قاچاق او تروریزم مرکز باله خو اوس رپورټونه وایي چې په مارجې کې امنیت ټینګ دی. ښوونځي پرانستل شوي او هلته دولت او خلک په خپلو کې ښې اړیکې سره پالي. د دې لاملونه څه دي چې په مارجې غوندې یو نارامه ځای کې امنیت ټینګ شوی؟ په دې اړه له سیمې یو رپورټ لرو. په کندهار کې 200 میلیونه افغانیو په لګښت د بیا رغونې د 12 پروژو کار چې په ټپه درېدلی و یو ځل بیا پیل شوی دی. په دې مسلې هم له سیمې رپورټ لرو. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. د خپرونې په دوهم نیم ساعت کې ژوند په شیبو کې او تاندې څانګې 2:19 پروګرامونه اوریدلی شئ. تاسو زموږ غږ لاسادې راډیو ناوړئ. په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې ډیر زر به په تیرو درې لسیزو کې د بشري حقونو د ناقضینو او د جنګي جنایتکارانو نومونه اعلان شي. د دې مسلې نور جزئیات له فرشتي جلال زیورو.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مسولینو ازادي رادیو ته وویل چې د تیرو دریو لسیزو په جریان کې د ترسره سویو جنګي جنایتونو د مستندولو پروسه یې بشپړه کړې ده. ټاکل سوي چې د دغو شواهدو پر اساس د سولې او اشتې په نوم رپورټ په راتلونکو څو اونیو کې خپور سي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون اجرایوي رئیس محمد موسی محمودي د ازادي راډیو ته وویل چې دا رپورټ په افغانستان کې د انتقالي عدالت د تامین لپاره د هغو هڅو برخه ده چې افغان حکومت یې تقریبا 15 کاله مخکې اعلان کړی و. د شاغلی محمودي په وینا د انتقالي عدالت د پروسې په جریان کې دوی خپل کار بشپړ کړی دی، خو په عمومي ډول یې په چارو کې د ځنډ په د افغانستان پر حکومت رواچوله. محمودي وویل په تیرو دریو لسیزو کې په افغانستان کې د بشري حقونو په نقص او جنګي جنایتونو کې افراد او ډلې دولتونه او حزب لاس لري، خو رپورټ د قضایي ادارو او دولت لپاره د وړاندیزونو یوه مجموعه ده. ده وویل چې د افغانستان د خپلواک کمیسون د بشري حقونو د کمیسون لخوا دغه رپورټ او دغه رپورټ احکام مشورتي بڼه لري.
تمام و موارد را که مردم علاقه دارن، یعنی زینف هستن، خصوصا قربانی های ما که بفهمن که در موردشان کی یک عمل تجاوزکارانه و غیر عادلانه را انجام دادن، کیها در اونجا مورد تعدی و ظلم قرار گرفتن، اینا همش در راپور خواد بودن، یک راپور کاملا مهم خواد بود.
خود سیاسی حالت یوش میرتارون که در افغانستان په عدلی او قضایی سیستم که لازم شفافیت نشتوالی، غیر قانونی وسلې، بی امنیتی او د مخدر مواد او قاچاق په څیر مسایلو ته په اشاره کې وایي چې د دې ډول رپورټونو خپرېدل شای د بشری حقوقو د ناقضینو او د جنگی مجرمینو پر برخلیک ډیر غیزو نکړي. د سیاسي چارو یو کارپو عبدالستار سعادت د ازادي رادیو ته وویل
دا رپورت دغه مر کیفیت نه لري لکه څنګه چې دا اوس ادعا کیږي چې دا به عکس العمل نه وځي کی، یعنی دا ډیر سخت تر چې دوی په دې رپورت کې دا جرأت کړی وي چې په هغه کې به هغه کسانو چې په افغانستان کې واقعا جنایت کړی یا په جنایت باندې تورن دي.
د بشری حقوقو د ملاتړ یو شمیر نړیوالې ادارې وایي چې د افغانستان په دولتي سیستم کې موجود اداري فساد په دې هیواد کې د مجرمینو لپاره د مافیات د فضا د رامنځته کېدو لپاره لاره هواره کړې ده.
و موردل چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي ډیر زر به د هغه کسانو نمونه اعلان شي چې په افغانستان کې په جنگي جنایتو تورن دي. په تخار کې د پرونی ځان وژونکو حملې چې په نتیجه کې د ولسی جرګې د یو غړي په شمول لسو زیات کسان وژل شول او لسګونه نور ژوبل شول سخت غندنه شوې ده. تر اوسه د دې حملې مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په دې اړه به نور تفصیل له نوریاس نوري څخه واورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د غزان وژونکو برید په کلکه وغانده او ویل چې دغه برید یو ځل بیا د ترورستانو شوم او غیر اسلامي ماهیت څرګند کړ. د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ولسمشر دغه راز وویل ترورستانو په بیرحمۍ سره زموږ په هغو بېګنا خلکو برید وکړ چې د جنازې د مراسمو له پر ځای کولو وروسته میت ته د قبر پر سر د دعا په حال کې و. کرزي وویل په دغه عمل سره دوی وښوده چې حتی نه غواړي چې د افغانستان خلک خپل دیني مراسم په سوله او آرامۍ کې ترسره کړي. په دغه ځان وژون کې حمله کې چې پرون له غرمې مخکې د تخار ولایت د تعلقانو ښار د سرای سنګ په کلي کې د جنازې په مراسمو باندې وشوه، د ولسي جرګې د یوه غړي عبدالمطلب بیک په شمول 19 تنه ووژل شول او 40 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دغې حملې هدف څوک و، آیا هغه د دولت د وسلوالو مخالفانو د منظمو حملو چې په ترڅ کې چارواکي او نور شخصیتونه په نښه کېږي یوه برخه ده، وویل
نه یوازې چې د افغانستان د حکومت او دولت چارواکي په نښه کېږي، دا بلکې د افغانستان بېګناه خلک په نښه کېږي. او په دې کې د افغانستان د خلکو دښمنان طالبان او تروریستان او نور هغه کسان چې د القاعدې سره او د حقاني شبکو سره دوی تړاو لري، د دوی یوازینی هدف دا چې د افغانستان خلکو ته مرګ ژوبله واړوي. نو تر اوسه دا ادمه پورې خو چېرت دی تحقیقات لاس ته نه لرو تر څو دا ثابته کړو چې دا کوم سلسلې په تړاو کې دا حملې ترسره کېږي.
د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې په ولسي جرګه کې د تخار ولایت استازي عبدالمطلب بیک چې د طالبانو ضد د شمال ائتلاف پخوانی غړی او پخوا د کندوز ولایت د امنی قمندانو په وروستیو کې د اپوزیسیون له مشر عبدالله عبدالله سره په نوي تاسیس شوې د افغانستان د ملي ائتلاف ډلې کې همکاري کوله. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن هم په تخار کې پرونی ځان وژونکي حمله غندلې او هغه د هغو کسانو کار بللی چې قصدن په کورنیو چې د خپل یوه عزیز د ویر د مراسمو لپاره راټولیږي حملې ترسره کوي او هغوی وژني. په کابل کې د امریکا سفارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په تخار کې د جنازې په مراسمو کې پرونی ځان وژونکي حمله غندلې او ویلي دي چې دغې حملې یو ځل بیا وښوده چې طالبانو او نورو ډلو د ښځو او ماشومانو په شمول د ملکي افغانانو وژلو ته ملا تړلې او هم د طالبانو د مشر او نورو مشرانو هغه دروغي ویناوې ثابتوي چې د لوی اختر په مناسبت یې کړې وي او له خپلو پلویانو یې غوښتي وو چې ملکیان دې نه وژني. د افغانستان ولسی جرګې هم چې خپل غړی په دې حمله کې وژل شوی دی یوې اعلامې په خپرولو سره د غزان وژونکې حمله په کلکه غندلې او هغه یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل بللی او له مسؤولو کورنیو او بهرنیو ارګانونو یې غوښتي چې عاملین تعقیب او د قانون منګولو ته وسپاري. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. عبدالمطلب بیګ د ولسي جرګې دوهم غړی دی چې په روان کال کې وژل کیږي. په ولسي جرګه کې د اروزګان استازی محمد هاشم وطنوال د روان کال د جولای په 12 نیټه په کابل کې په یوه برید کې ووژل شو. تخار د افغانستان په هغو 12 ولایتونو او سیمو کې شامل دی چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په دوهم پړاو کې مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
دوستانو تازه موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم کابل ته ځو له حمید مومن څخه به واورو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو هم خپلې ډېرې لیکنې د تخار په پرونی حملې کړي. له هغه څخه به د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه واورو.
په کابل کې د خبرېدونکو ورځپاڼو د نن ورځې د بحث زیاته برخه په تخار کې پرونی حمله او د افغانو بهرنیو ځواکونو ترمنځ نښتې ته ځانګړې شوې. ملي باور نه دولتي ورځپاڼې لیکلی چې د تخار د ځان وژونکې حملې اساسي هدف چې پکې شل کسه وژل شوې د ولسي جرګې غړی مطلب بیک و چې خپل هم په دې حمله کې وژل شوې. ورځپاڼې لیکلی چې په دې حمله کې له 500 زیات کسان ټپیان شوي او په وژل شوو او ټپیانو کې دولتي مامورین، قومي مشران او عام وګړي شامل دي. ورځپاڼې لیکلی چې تر اوسه پورې هیڅ یوې ډلې د دې حملې مسؤلیت چې د جنازې په مراسمو کې شوې په غاړه نه دی اخیستی. سرنوشت نه دولتي ورځپاڼې بیا د دې حملې په اړه د تخار د والي عبدالجبار تقوا څرګندونې راغستې او ویلې دی چې دی هم د جنازې د مراسمو ته وربلل شوی و خو نه ورغلی. ورځپاڼې لیکلی چې افغان ولسمشر د دې حملې په اړه د تخار له والي او د کورنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې او هغه په کلکه غندلې. خدمتګار نه دولتي ورځپاڼې د تخار د حملې تر شا موجودو امکاناتو ته کتنه کړې او لیکلی چې دا ډول حملې یا خو د دولت وسلوال مخالفین کوي او یا هم د شخصي دښمنیو زیږنده وي. ورځپاڼې دا هم لیکلی چې دا حملې تر ډیره په پاکستان کې د آی اس آی او د طالبانو لخوا پلان کیږي خو په هیواد کې دننه د دې حملو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نشته. ورځپاڼې لیکلی چې د حمله کوونکو د پیژندګلوۍ او د هغوی د سار لپاره منظم سیستم نشته او همدا لامل دی چې د حملې په یو بریالي تکتیک بدل شوی دی. ورځپاڼې په دا ډول حملو کې د عامو خلکو مرګوب لیدو په اشاره دا سپارښتنه کړې چې عامو خلکو ته باید روزنه ورکړل شي او هغوی باید بیداره وي. هیواد او انیس دولتي ورځپاڼو بیا د تخار حمله یو ستر جنایت بلل او لیکلی چې د دې تر شا هم د خلکو او د سولې د دښمنانو لاس دی. د کابل ورځپاڼو پاتې مطالب د افغانو بهرنیو ځواکونو ترمنځ نښتې ته ځانګړې شوې او د هغې لاملونو ته کتنه شوې. سرنوشت د فراه ولایت په دشت رود ولسوالۍ کې د افغانو بهرنیو ځواکونو ترمنځ روسي خپلمنځي نښتې ته په اشاره لیکلی چې دا ډول پیښې په تېرو دوو کلونو کې زیاتې شوې دي. ورځپاڼې وړاندې په دې مسلې بحث کړی چې د ملي اردو سرتیرو ولې بهرني سرتیرو وژني. ورځپاڼې لیکلې که څه هم تر اوسه پورې د دې نښتو د علت په اړه کره معلومات نه دي خپاره شوي خو ویل کېږي چې ښایي د افغان امنیتي ځواکونو دا غړي د وسلوالو مخالفینو د یو منظم پلان له مخې د امنیتي ځواکونو لیکو ته ننویستل شوي وي. خو ورځپاڼې وړاندې ځینو نورو لاملونو ته هم اشاره کړې چې پکې د بهرنیو ځواکونو لخوا له افغان سرتیرو سره ناوړه چلند هم شامل دی. ورځپاڼې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره سپارښتنه کړې چې د بهرنیو ځواکونو په چلند او کړنو کې باید بدلون راوستلی شي. ملي باور لیکلی چې د فراه په پیښه کې افغان سرتیرو اووه امریکایي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې او افغان سرتیری هم په ځوابي حمله کې وژل شوی دی.
او وسو لویدیز ورځپاڼو ته لویدیز ورځپاڼو هم خپلې ګڼې مقالې په افغانستان کې د تخار پرونی چاودنې ته ځانګړې کړې دي. د دې مقالو ځینې فرید هوډ سیفی دراوري.
په تعلقان کې د یکشنبې د ورځې د حملې په اړه چې په ترس کې لسګونه تنه مړه یا ژوبل شول، لویدیز ورځپاڼو او رسنیو بیلابیل راپورونه خپره کړي دي. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د انتحاري حمله چې د افغانستان په شمال کې هغه خلک په نښه کړل چې د جنازې مراسمو ته راټول شوي وو، د طالبانو لخوا د کابل پر حکومت وروستۍ حمله ده. ورځپاڼه لیکي د وژل شوو کسانو په ډله کې د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی عبدالمطلب بیګ او په تخار کې د استخباراتو څو تنه مامورین شامل وو. بریتانوی ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې بیا د تخار د والي عبدالجبار تقوا خبرې په دې اړه خبرې کړې دي چې وایي شلو تنو په دې ډلې کې خپل ژوند له لاسه ورکړ او له 15 ډیر ټپیان شول. جبار تقوا ویلي زه د جنازې مراسمو ته بلل شوی وم خو زه ولانړم. د دې حملې هدف یا زه او یا هم د ولسي جرګې غړی عبدالمطلب بیګ وو. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا په دې اړه د تخار د والی د ویاند فیض محمد توحیدی له قوله نور تفصیل خپور کړی دی. لیکي کله چې خلکو د جنازې لمونځ خلاص کړ او دعا یې وکړه نو بیا دا پیښه وشوه. ورځپاڼه زیاتوي دې ډول حملې په تخار کې چې له نسبي امنیت څخه برخمن دی سابقه نه درلوده. واشنگتن پوسټ لیکي که څه هم سمدستي کوم چا یا کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی خو وسلوالو طالبانو د روان میلادي کال په ترڅ کې څو تنه لوړ رتبه او پیژندل شوي دولتي کسان د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس برهان الدین رباني په شمول وژلي دي. واشنگتن پوسټ د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د یکشنبې د ورځې اعلامیه هم خپره کړې او وایي افغان پولیسو او ناټو ځواکونو په یوولس بېلابېلو عملیاتو کې د تیرو څلیرویشت ساعتونو په مودې کې د دولت دیرش تنه مخالفین وژلي او اووه تنه نور یې نیولي دي.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. یو شمېر افغان کارپوهان له حکومت څخه غواړي چې له امریکا سره د ستراتیژیک سند د لاسلیک کولو په اړه احساساتي چلند ونه کړي. ولسمشر حامد کرزي د شنبې په ورځ وویل که نړیوال ځواکونه د شپې لخوا عملیات او د خلکو د کورونو تلاشۍ ونه دروي له امریکا سره به ستراتیژیک سند لاسلیک نه کړي. کارپوهان د ولسمشر کرزي دغه څرګندونې جدي نه بولي او وایي کرزی دا خبرې د خلکو د ذهنونو د مغشوشولو لپاره کوي. تفصیل له کابله د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک سند په لاسلیک کولو ټینګار کوي او وایي چې افغان حکومت نه باید دغه سند په لاسلیک کولو کې ځنډ رامنځته کړي. د نړیوالو چارو افغان کارپوه او د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو پخوانی رئیس داود مرادیان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید له امریکا سره د ستراتیژیک سند په اړه له پوره دقت څخه کار واخلي.
امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو سند مهم دی. د افغانستان ګټې د امریکا له ګټو څخه ډېرې مهمې دي. موږ هیله من یو چې د افغان حکومت مشرتابه په دې اړه احساساتي چلند ونه کړي بلکې د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي. تر اوسه په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان حکومت غوښتنو ته منفي ځواب نه دی ورکړل شوی، خو هغه څه چې ډېر ټینګار پرې کېږي هغه دې مسئلې ته یوه ګډه حل لاره ده.
ښاغلی مرادیان د دې سند په لاسلیک کولو دا ټینګار په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت اوس د دې سند لاسلیک کول په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د شپې د عملیاتو سره تړلی بولي. ولسمشر کرزي د شپې په عملیاتو کې د ملکي قربانیانو له کورنیو سره د شنبې په ورځ په خپله کتنه کې وویل چې که نړیوال ځواکونه د شپې لخوا عملیات او د خلکو د کورونو تلاشۍ بندې نه کړي نو له امریکا سره به ستراتیژیک سند لاسلیک نه شي. هڅه مو وکړه چې د ولسمشر کرزي د دې خبرې په اړه په کابل کې د امریکا سفارت غبرګون هم راواخلو، خو هغوی خبرې کولو ته حاضر نه شول. د افغانستان د چارو یو بل کارپوه فضل رحمان اوریا بیا د ولسمشر کرزي په دې دریز انتقاد کوي او هغه نمایشي بولي.
شعارها یا صحبت‌های
آقای کرزی کاملا صحبت‌های التزامی ولسمشر کرزی دغه خبری او شعارونه تصوری دی. کرزی د پردې تر شال ناتو او امریکا سره د شپې د عملیاتو په اړه موافقه لري. حامد کرزی تر اوسه د شپې د عملیاتو د بندیدو په اړه د امریکایي چارواکو څخه مستقیما هیڅ غوښتنه نه ده کړې، خو هغه یوازې رسنیو ته داسې خبرې کوي.
خو د شپې د عملیاتو بندول بیا هغه څه دي چې په دودیزه لویه جرګه کې هم پرې زیات ټینګار وشو او دا د ټولو افغانانو غوښتنه وبلل شوه. که څه هم ناټو ځواکونه د ولسمشر کرزي د وروستي ټینګار په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تېره اونۍ د دوی یوه ویان ویلي وو چې دوی به د ولسمشر کرزي له اعتراض سره سره د شپې عملیاتو ته دوام ورکړي. بهرني ځواکونه دا استدلال کوي چې دا عملیات د وسلوالو مخالفینو د ځپلو او د دوی د مهمو مهرو د له منځه وړلو لپاره خورا مهم دي. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
دوه کاله وړاندې د هلمند په مارجې کې وسلوال طالبان حاکم و. دولتي چارواکو مارجې د قاچاق او تروریزم مرکز باله، خو اوس رپورټونه وایي په مارجې کې امنیت ټینګ دی، ښوونځي پرانیستل شوي او هلته دولت او خلک په خپلو کې ښې اړیکې لري. د مارجې خلکو او دولتي چارواکو په ګډه د مارجې د مشترک عملیات دوهمه کلیزه ولمانځله. په دې اړه نور حال زموږ همکار راکوي.
پوره دوه کاله وړاندې په مرجع ولسوالۍ کې د دولتي حاکمیت د ټینګښت په خاطر د وسلوالو طالبانو په ضد 15,000 افغان او بهرنیو ځواکونو عملیات وکړ. دغه عملیات د افغان او بهرنیو ځواکونو لومړی ګډ عملیات و، ځکه نوم هم مشترک ښودل شو. که څه هم د دولتي ځواکونو تګ مرجع ته ډېرې ورځې ونهنیولې، خو د ټولې مرجع نه د وسلوالو طالبانو د پوستو او مرکزونو ایستل نږدې درې میاشتې وخت ونیوی. د هغې ځای نه 15,000 کورنۍ لشکرګاه او نورو سیمو ته کډه شوې. مرجع په ډاګ بدله شوه، مګر اوس ټولو کورنیو او بهرنیو مسؤلینو قومي مشرانو او ملایانو په ګډه د مشترک د عملیاتو دوهمه کلیزه په ډیرو شاندارو مناسبو ولمانځل. د مرزي خلک خوشحاله وه ځکه دوی وایي امنیت یې ټینګ دی، ښوونځي لري او د بیا رغونې کارونه هم روان دي. مولوي خدای نظر وویل مرزه اوس د پخوا ناامنه او د قاچاق سیمه نه ده، دلته امنیت راغلی او د خلکو ژوند عادي لور ته ګرځېدلی دی.
شتمنۍ مو خرابې شوې، پلان مو نه درلوده، سړکان مو نه درلوده، نظام مو نه درلودی. الحمدلله الحمدلله نن نظام پر جوړېدو دی وروره. یو لکو اتیا زره داسې خلک وایي چې یو اردو دی خاص،
دا یو شرعي موضوع ده چې الله پاک جل جلاله په سوله خوښ دی او رسول مقبول صلی الله علیه وسلم سوله خیر ګڼلې ده.
په مرزي کې زرګونو کرل سوو ماینونو افغان او بهرنیو ځواکونو ته پریمانه مرګ ژوبله واړول. هغې سیمې ته د ناصر د ټپ نوم هم ورکول سو. د وسلوالو طالبانو چریکي بریدونو کې ډیری قومي مشران، مخور او د دولت پلوه کسان ووژل سوه. خو حالات څه ډول کابو سوه؟ څنګه په مرزي کې امنیت ټینګ سو؟ د مرزي ولسوالۍ امنیه قمندان غلام ولی شاکر وایي د محلي پولیسو جوړېدل او د هغوی په کارونو د خلکو باور په مرزي کې د امنیت ټینګښت لامل سو. مرجې ته د مشترک تر عملیاتو وروسته ولسمشر کرزي هم سفر وکړ. هلته یې د خلکو سره په یوه جومات کې خبرې وکړې او د هغوی سره د امنیت ټینګښت، بیا رغونې او د سړک د پخولو ژمنې وکړې. چارواکي وایي په مرجې کې د مشترک د عملیاتو لمانځنه په دې خاطر کوي چې هلته راغلو ټولو قربانیو ته درناوی وسي. مرجا د لشکرګاه په لویدیځ کې 15 کیلومتره لري پرته ولسوالۍ ده. د مرجې اوسېدونکي اکثره په کرهڼه بوخت دي. دغه ولسوالۍ یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې د امنیتي چارو د انتقال په دوهم پروسه کې هم شامله ده او ډېر ژر به د یادې ولسوالۍ د ټولو امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل سي. محمد الیاس دایی د ازادي راډیو هلمند.
و موریدل چې د مرجی ولسوالۍ کې د مشترک د عملیاتو په نوم د ترسره شو عملیاتو چې په دغه ولسوالۍ کې د مند ټینګښت سبب شو دوهمه کلیزه لمانځل شوي. په کندهار کې د 200 میلیونو افغانیو په لګښت بیا رغونې د 12 پروژو کار چې تر دې د مخه په ټپه درېدلی و بیا پیل شوی. محمد صادق رښتینی له نور تفصیل سره.
دغه ولس پروژې چې په کندهار ښار او یو شمېر ولسوالیو کې دي، د ننګرهار د والي ګل آغا شیرزي د واکمنۍ پر مهال یې کارونه پیل سوي وه چې وروسته د مالي امکاناتو د نشتوالي له امله همداسې نیمګړې پاتې سوي وه. د کندهار د کلو پراختیا او ښار جوړولو ریاست چارواکي وایي چې پر دغه پروژو 200 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د 1400 ساختماني شرکتونو لخوا به ورغول سي. په کندهار کې د ښار او کور جوړولو ریاست سرپرست انجینر محمد حنیف ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پروژو کې درې مهمې پروژې شاملې دي چې پکښې د ارغنداب، شاولي کوټ او ډن ولسوالیو کې د زیارتونو، مسجدونو او کورونو جوړول دي.
نو دې کې کورونه شته، په دې کې مثلا زیارتونه شته، مشتان شته، دا مختلف ډول پروژې دي او د عامه خدماتو لپاره جوړ شوي دي چې خلک ګټه جوړ کړي. اوس موږ د پروژو په آخر حالت کې چې پروژه باید خلاص شي، سلسله ته باید ورسیږي چې دا پروژه مکمل خلاص شي او استفادې ته آماده شي.
په کندهار کې د دغه ولسو پروژو کار په داسې حال کې پیلېږي چې لا هم خلک د پروژو پر کیفیت نیوکه کوي.
که څه هم د سوداګرۍ وزارت تیره میاشت وویل چې د سون توکو له جملې د ګازو د بیې د ټیټېدو په برخه کې د خپلو پلانونو خبره یې کړې وه، خو په بازارونو کې اوس هم د ګازو بیه لوړه ده او خلک یې د اخیستلو وس نه لري. په ایراد کې هم د سوداګرۍ خونې چارواکي د ګازو د بیې د ټیټېدو ادعا کوي. شرفالدین ستانکزی له نور تفصیل سره.
د هرات د سوداګرۍ د خونې مرستیال رئیس فیروز الله خبریالانو ته وویل تر دې وروسته په بازار کې اوبلن ګاز په عمده ډول 500 پرچون ډول 35 افغانیو هټیوال پلوري. هغه وایي سوداګر به تر دې وروسته په عمده توګه اوبلن ګاز 500 د ګازو نمایندګۍ او ګرځنده ټانکر لارۍ به یې په ښاریانو هر کیلو د 35 افغانیو په قیمت وپلوري. د سوداګرۍ د خونې د غلوړ پړي مامور ونه ویل چې د سرغړونې په صورت کې به عامل سره څه ډول چلند وشي، خو عام خاریان د حکومت او سوداګرو ورته خبرې بې ځایه بولي وایي له تیرو په تجربه باور نشته. په دې سربیره چې له دغه اعلام څخه یوه ورځ اوښتي، خو لا هم په ښار کې د اوبلن ګاز قیمت هټیوالو هر کیلو یې له 15 افغانیو نه راټیټ کړی. د غازو یو سوداګر احمد خالد ویل د غازو د نرخ چټوالی لوی عوامل د هیواد بنادرو کې موجوده اداري ستونزې دي نه پنړې والا بازارونو کې د نفت او غازو بازار او چټوالی
غازی که از ترکمنستان خریداری میشه او قرارداد ها گرفته
هغه ویل ترکمنستان څخه چې کوم غاز راځي په قرارداد کې ستونزه نشته پرته له شک دغه قیمت چې راکړل شوی سوداګر نه فاف کلري خو د قیمتې له امله د تورغونډۍ بندر کې اداري مشکلات دي چې د ګازو په نرخ تاثیر اچوي مګر د افغان دولت د سوداګرۍ وزارت چارواکو تل سوداګرو ته د سهولتونو د برابرۍ ویلي دي د نفت او ګازو قیمت د اوچتوالي پړی په ځینې محتکرو سوداګرو اچولی کوم چې د دوی په وینا د آزاد بازار له نوم څخه په ناوړه استفاده ګټې کوي
وخت په افغانستان کې لس نیمې بجې شوې قدرمنو دوستانو یو وار بیا پام وکړئ د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته چې اسدالله لودین دراوري
افغان ولسمشر حامد کرزی ولسی جرګې په کابل کې د امریکا سفارت او په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان د تخار پرونی حمله په سختو الفاظو وغندله او هغه د هغو کسانو کار وبوله چې په قصدي ډول غواړي بې ګناه ملکی وګړي ووژني د افغانستان د ملي امنیت شورا 13 ورځ په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د محلي پولیسو فعالیتونه وڅېړل د ننګرهار سرحدي پولیس وایي چې 13 ورځ نه وخت په کامی ولسوالۍ کې د وسلو او مهماتو یو وزیر مکاشف او تر لاسه کړه پرون د پاکستان په کراچۍ ښار کې لسګونه زره کسانو د کرکټ د پخوانی اتل عمران خان چې اوس سیاست ته مخه کړې په ملاتړ لاریون وکړ ایرانی چارواکو پرون وویل چې ایران چمتو دی چې له عراق سره امنیتي او پوځي اړیکو ته پراختیا ورکړي ملګری ملتونو د عراق له حکومت سره یو موافقه لاسلیک کړې چې له مخې به یې هغه ایرانیان چې له څلورو کلونو راهیسې د عراق د شمال ختیځ په یو کم کې اوسیږي یو بل ځای ته انتقال شي د عراق د ولسمشر مرستیال طارق الهاشمي چې د یوې وژونکې ډلې په درلودلو تورن دی وایي بغداد ته به د محکمې لپاره لاړ نه شي او یوې تندروې اسلامي ډلې په نایجیریا کې د کرسمس یا د حضرت عیسی د زیږیدنې په ورځ د هغو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول
دوستانو تاسو د ازادي راډیو ته غوږی او د خبرونه د خبری مطالبو د پای شیبو ته رسیدلیو ونیزو پروګرامونو ترازو دوه ونیز پروګرامونه لرو ژوند په شیبو کې پروګرام خبريږي ورپسې تاند څنګه اوریدلای شئ او د دې پروګرامونو تر خبرېدو وروسته به بیرته خبري خبرونه ولرو لمک سره اوسئ
ژوند په شیبو کې
جوړون کئ ومان نیاسای
او زله شپې زو ځواني مرګ
نه ستوران
انا یو مصدر
مصدر
دا یو مصدر دا مو خو څه کوم چې ځان ټینګ یو مصدر ټینګ
ای ژوند دی او سه وروخلې
عزت منو اوریدونکو سلامونه می ومنای د نن خبرونه د ناز او احترام په نومونو یا القاب پیلو
مایده آقا و گل آقا و گل مرزاده خان آقا ده شیر آقا ده
بیا با دیو ناری مرغ پالا معلومات واوری چه پاچای پرغالا توق لری دا مطالب بزو مانا و زکیغی اسی در تولان دیکلو
عزتمنو اوریدونکو تر لومړنی یا اصلي نوم وروسته د درناوي ستاینې یا تمسخر په مقصد چې کوم نمونه خلک یو پر بلګدي هغه ته القاب وایي د افغانانو ترمنځ هم دا ډول القاب رواج دي چې مشرانو همزولو او کشرانو ته یې اخلي په پیل کې به شاعر او لیکوال محمد حنیف ایران راته وایي چې د پکتیا لور ته کشران مشران د احترام او درناوي په کوم نمونه بولي
زیات خلک نیکونو ته دادا وای او پلارونو ته لالا وای ترونو ته کاکا وای خو بیا د سويچ په جینو کورونی کې بیا د شینې مراد شوی ترته کاکام وای د لالام وای ورور تم لالام یا ورورک مرته وای دغه سی نیکه ته دادام وای ابا مرته وای
د درناوی او احترام نمونه ډیر ترخیخي ورسته هم ایخودل کیږي او معمولا ناویان دا کار کوي د شکردارې اوسیدونکې رابیا ګل به راته ووایي چې د دوی لور ته کوم نمونه رواج دي
چې ځوان سوغته واده وکړي بیا دغه میرمنې په دې یو نوم کې دي او د پلیوروم نمونه ږدي دا ناوې چې راځي خسر کورنۍ په ناوې یو نوم ږدي هغه نمونه چې په دې ښځو کېښودل کېږي ډېر دي خو یو څو به دغسې چې په دغه ګل باندې جوړېږي دغه خورې ګل ده دغسې پسیرات بوبو ګل ده شیرین ګل ده قندي ګل ده شاګل ده نفس ګل ده ماتاو ګل ده بیا رو ګل ده ریزه ګل ده او د سی بولی دا مایده گل دا پسته گل دا خاص گل او دا سی نوری دی اوغان گل
رابیا گل دی خز نمونه تا ورت نارینه نمونه هم ډیر خی
نارینه هم سخت ډیر نمونه دی خدا غسی کند آغا و جان آغا و آغا گل و محمد آغا و مایده آغا و گل مرزاده دا دی خز گل پا آخر کی وی او دا نارینه دا گل پا دا سر کی راولی سردار آغا دی خان آغا دی شیر آغا دی فضل آغا دی دغه نمونه دی نو
لا خغلی حیران سخبا دا پکتیا لور تا دا میرمنو دا احترام نمونه هم وارو
دادانا وی کاکانا وی ابای ککای تروړی انای داسینو منور تک
رازی میدان ورده ګوت بو ورشو لا خاغلی اتل نه بوورو چې د دوی لور ته د احترام او ناز نمونه څنګه دی
د مشانه د پاره دی انا او دادا او بابا دغه شین و عموما ورته کاروي خو د دې ترڅنګ ځین نور داسې نمونه دي چې لمین نه کله نه کله څوک چاته وای مثلا ټاټک ورته وای په خزه باندې نومې خي مخي یا سرغوند او داسې نور نمونه تشته دي مشرمانو ته بل ناز نازک ورته وای هغه خپل نومې کله کله ورته بدل کی مثلا نومې محمد الله مدو ورته وای بیا کله چې دوی مشران شي په هغه وختونو کې بیا مدو ورته وای بیا اولادونه ته وای وای دا د مدو زمن دی او څنګه دی
لا شغل یتل څخه با د یو ملګری خاطره هم واورو چې د ته یې تیر کړی و
زما یو ملګری و د ټاکنو په خپلواک کمیسون کې کار کاوه هغه وخت کې چې لغره ته کیسه کوله و چې یو کس راغی کار ته غوښ بیا مې پوښتنه تر وکړه چې نوم دې څه دی درته ویل چې خرجوړی بیا مې ورته ویل د پلار نوم دې څه دی درته ویل ډولمیر لموږ ټوله نه کار پاتې و یو بل تم سره خندل د په نمونه او د تم غوسه ورغلی و چې د خلک ولې راته خند
دا خغلی اتل دا خاطر نمونه خود سرخوگای جور و شده دا چه تر وسه وسه دا نمونه او لقبونه پا انتخاب که دقت کرو دا نمونه پا اره یو نظر داده چه لند او پوستوی واول توری ولری او یاداسی چه جب پخلکی ورسر وانوری داسی نمونه پا غواگ خلگیگی پا هر حال کله ناکله داس هم پیهیگی چه دو کسه پا یو سیمه که پا یو ناموی خلکی دا پیجندگلوی لپاره لا نمونو سرا کسبونه رنگ او زین نور داسی چه چه مطلوب کس پریو پیجندل شی یادوی لکه پخ سلطان جان، تور آدم خان، صورت میر جریب کخ او داسی نور خیغل حیران با دخپل کور کی سراتا وکری چه پلار تای خلکو چه داسی لقب ورکری و
د پلار چې دا په هغه وخت کې ځوانو نو حکومتي پکتیا کې فکر کوم یو ځای وو نو دای بالته ډیر ته سودا مودا به راوړل یا څه کول نو یل چې پلان کای شي کوم یو ښه حکومتي کاکا ښه وو حکومتي کاکا خو بیا هلته تللی دی حکومتي کاکا حکومتي کاکا ان تر نن ساعت پاته پورې اوس هغه حکومتي په متي کاکا باندې مشهور سه اوس تر اوسه پورې موږ خپل پلار ته متي کاکا وایو دی موږ دا څومره خپل خپلوان چې دي په خپل نومې نه ورته وایي متي کاکا څنګه ده
د بامیانو له اوسیدونکي موسی سزاوار څخه به واورو چې د دوی لور ته د احترام او ناز نمونه څنګه دي
موږ په درکلون خود با کول می
موږ نیکه ته با کول وایو او ماشوم چې ډیر ګران وي هغه ته بابي خانه وایو معنا د کور بابا نور مشرانو ته لکه تر شو هغه ته کاکا وایو جنو ته بکله هم وایو خځو ته چې مشران وي اجي وایو پلار ته اته مور ته ابي او مشرور ته لالې وایو
نصرت جاهد د لوګر اوسیدونکو دی دی وای چې زموږ لور ته هم د درناوی او ناز نمونه راوجدي و مان ورسره مرکه کړی ده په ګډه یې اورو
ته درته وایې چې په لوګر کې تاسو د مشرانو ته څه ډول نمونه لري، کشرانو ته مو د ناز نمونه څه دي؟
هلته په عمومي توګه د مشرانو په دوه برخو تقسیمېږي. یو هغه مشران دی چې مثلا پلار دی یا کاکا دی یا ماما دی، هغه ته مونږ بېل القاب او نمونه لرو. دا بل مشران چې دی لکه ورور تره زوی دی، هغه ته بېل القاب لرو.
اول راته وایې
د اول ګروپ ته مونږ وایې مثلا کاکا ورته وایې یا پلار ته پدر جان یا پلار ورته وایې یا مثلا لالا وایې زوی، او د نور لکه ورونه او تره زمان هغه ته بیا مثلا قند آقا، کاکا گل، آقا گل، گل آقا ورته وایې، شیر آقا ورته وایې، شیرن آقا ورته وایې. یا همداسې
ماشومانو ته بیا څه وایې؟
د لور چی وی کنه بی بی ورته وایې، یا مثلا د زمان ته لالا جان وایې. داسې بیل بیل
میرمنو ته څه ډول
د زړه ښځو ته مثلا دادا وایې، سو بی بی وایې.
که دا خو د مشرانو چې یو څه ځواني
ځوانانو ته بیا لکه قندي گل، شیرین گل، جانی گل، بادام گل ورته وایې، سیمین گل، رزه گل.
د درناوی او احترام نمونو تر څنګ ماشومانو ته د ناز نمونه هم شته چې ځینې د وجود لاغړو سره تعلق لري، لکه زړګی، زیګر، بډوډی چې په بډک اوښتی. ځینې نور نمونه یا القاب بیا د ماشومانو د مسخره کولو او زورولو لپاره وي چې د هغوی څیرې، حرکاتو، غږ او نورو غیر عادي شیانو ته په پام سره د یو چا لخوا اخیستل کیږي او بیا سوکه سوکه مشهور شي. فرضاً که د چا تک سم نه وي، کچل، سونګای یا شلای بولی، که یې په غږ کې څه ستونزه وي، غوڼی او بوڼی ورته وایي. کله ماشومان ګوري چې حرکات، څیره یا نور څه یې بل غیر عادي کس ته ورته دي، بیا نو د هغه کس سلامت نوم ورته اخلي او ماشومانو خوارانو ته له سرې خولې تر سپینې ګیرې غم وګوري. په همدې اړه به د څو تنو خبرې واورو او هیواد به راته ووایي چې د ناز له نوم سره په څه لانجه اوښتی.
ماشومانو ته چې کوم نومونه کاروي، د ناز نومونه د مثال په ډول که سمیلا وي هغه ته سمیګای ورته وایي، حبیب الله ته حبیب لک وایي، چې لوی شي هغه نومونه پورې نښتي وي پورې یادوي.
زما نوم نثار احمد د کابل ښار اوسېدونکی یم. زما یو وړکی ورور ده، زما نیکه سره دغه کوي، هغه ته یو ته کوټه وایي بل ته موټه وایي.
نوم می رومانه یعقوبی د جلال آباد ولایت څخه یم. زمونږ په سیمه کې ماشومان ته چې ډېر ور باندې ګرانی ناس وایو، انجلاوی، انجور ته وایو، یا ورانوس ته ورته نانو وایو. زما خور ډېر مشر ده، ورته هم ورته نانو وایو.
من از ولی شنواره د چینل سواله د پیخی اوسیدم. ما شما د ناز نمونم دا شاید چې یو څوک ډیر شوخی کنه، یو نمور پورې ونخلې چې لیا غټ سنگیا، لیا لنډیا، لیا غټ پخیا، دا د ناز نه وته ویل کېده. ډیر مشان نمونه داسي چې هغه اوډکتوب نه نمونه خښوي دي تر غټه پورې، امغه نمور پور نه خطا دی. مزره نوم دی د ناز نه وته، خو چې غټ شي مزره ای. او داسي نومي چې سترزغا، سترزغا یو بوټه دی خو نوم یې.
زمانو هیواد دا بابا ماتا دنازا گلالای وی خبی الکان پا کچا کی خبر سی گلالای گلالای نام دختراست پا ما مالان دوی زم برتا کور ترازو.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکل اکسونه دا ازادی راڈیو پاوی پانه که و گوره www.azadiradio.com.
عزت منو آوریدون کو دا ناز او احترام نمونو پا علمو مرکی و آوریده. راځي اوس به د داسې سندربول مارغه په اړه معلوماتو ته غوږ سو چې په سر ګل لري او له همدې توسنه یې ګلسر بولي.
ګلسر د چتکي په کچومیچ غرنی مارغه دی. خلک یې د نارو لپاره ساتي. ښکار یې د ژمي په سر کې پیلیږي او تر پسرلي روان وي. د ګلسر غږ ډېر توتکیو ته ورته دی. شوقیان وایي ګلسر چې په پنجره کې واچول شي په میاشت کې ریز یا نارو ته جوړیږي. په پیل کې به د دې مرغۍ یو شوقي بسم الله خان چې له شلو کلونو راهیسې د کافروشۍ په کوڅه کې همدا شوق او کاروبار کوي راته ووایي چې ګلسر ښکاریان له کومو سیمو کافروشۍ ته راوړي او څو ډوله دي.
از طرف شمالی میشه، مثلا شکردره.
له شمالی ډیری راوړي،
له شکردره، قرهباغ او همداسې له پغمانه. خو اصلي ښکاریانې په شمالي کې دي. ګلسران درې ډوله دي، بې ګله، ګلداره او دریم ډول د ګلسرانو پاچا دی چې په کال دوه کاله کې چیرته یو نیم پیدا شي. پاچا یې تر ټولو ډولونو په نرخ کې ګرانه دی. په جوړښت کې نور عادي ګلسرانو ته ورته دی، یوازې د غاړې سپین طوق یې له نورو بیل دی.
فرید خان د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکی هم د ګلسرانو شوقي دی. و مال مرکه ورسره کړې ده چې د ګلسر په غږ سره پیلیږي.
تاسو خواته دا گل سر مرغی استادی؟
او دی اماغ زاینا دیر رازی کابل تا دا پا مغرنه سیمو که پیدا کیگی
چو وقت که خلق دا نیسی؟
دا قوس پا میاشت که پیدا کیگی رازی تر پسرلی پوری
چو دوله دی دا مرغی؟
دا مرغی من خود دو دوله پیجنو یو دوله چه پسری که گل دی چه آغای تا گل سر وای و یو دوله چه پسری که گل نلری اغی تا من چانغ تک سر وای ورتا آغا چه گل لری آغا دیر وقت واری چه آغا خواندنو کی او آغا چه گل نلری پا یو میاشت چه تیر سیز خواندن کوی
موبین دا لوگر دا چرخ اوسیدون که دی دا نموری پا وینا گل سر پا کل که یو زل کوریز یا بانک تویوی خوراک گل شرشم او خشخش دی لا دا بواورو چه پا گل سرانو که کم دول خی ناری وحی او چو کلا امر کولیشی
یار دا بنا که خو چې د زیړی وزرونه ترلاندې توري دغه ډیر شي دا ګلی سر سم ساتلې دا یار دولس کلم هم ساتلې دا بل دولس کلم زور سوې د تیمر کی
شغله بسم الله به مو د ګلسرانو له نرخ هم خبر کړی
نوکی قیمتاش از
نوی ګلسران په 50 شپېته افغانۍ خرڅو زړې قیمت دی په 2.5 افغانۍ پیدا کیږي خلک له کان ټیک شای غونډه ساتي پاتې شو د ګلسرانو د پاچا نرخ هغه چه کاریان راوړي په 15-15 زره موږ دکانداران ور نه اخلو ډیر کم چینه دي او نرخ هم په همدې خاطر لوړ دی
قدرمنو اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره وه کمو د ازادۍ راډیو د خبرونو په اړه لیکونه راستول پاتې مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44 په خوست او کندوز کې یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کومه پیښور لیکونه راستول هلته مو شمیره ده 244 یونیورسيټي ټاون پیښور تر بیا اجازه غواړو بس یاو په عزت اوسئ
تاندی تانگی
دزوانانو خپرونه
جوړونکی نورگل شفق
جوړ تازه تکړه ځوانانو نورگل شفق یم بیا هم لتان دی څنګه خبرونه سره
از ځوانانو وګمر شدی هم په دې خبرونه کې لتاسو سره ده
ګرو دنداسا که شونډې سرې کوي نو غاښونه هم سپینوي او هم یې پاکوي خو که چیرې د چا غاښونه کاږه واږه او تیرو بیر واوسي نو ښایي د دنداسې کول هم خوندور نه کړي
نو داسې کسان خپل کاږه غاښونه څنګه سمولی شي د تاندې څانګې په لومړۍ برخه کې به پرې پوه شو او د خپرونې په بله موضوع کې په دې سره غږیږو چې
ولې ځینې کورنۍ خپل ځوانان دې ته مجبوروي چې له 12 وروسته په کانکور ازموینه کې په خپله خوښه نه بلکې د دوی په خوښه پوهنځی وټاکي
د ونۍ سندره مو هم په خپرونه کې درته ځای کړي
نو تاندې څانګې راسره واورئ وګمې وای چې روغ صحت نیمه پاچاهی ده نو ځکه که د چا دا پاچاهی یو وړه خو هم ولري نو ژوند خوند ورکوي که یو خو انسان تل د خپلې روغتیا ساتنې هڅه کوي نو بل خو دا هم غواړي چې تل ښایسته ښکاره شي که څنګه
رښتیا هم شفق صاحب که یو څوک د روغتیا لپاره روغه سټه ولري خو که د ښکلا لپاره یو وړه نیمګړتیا هم په ځان کې پیدا کړي نو ځورېږي به او ښایي روغتیا یې هم له ګواښ سره مخ شي
هو د غاښونو ښکلا هم د وجود له ښکلاو څخه ده وایي چې سپین او کیدونکې غاښونه د ښه شخصیت او ښه صحت نښه ده
خو د کابل ښار یو اوسیدونکی ځوان حبیب الله له خپلو غاښونو خوشحاله نه دی دا چې ولی ورته غوږ بشو
سمه ده
زه د خپل کجو وجو غاښونو سره ډېر په تکلیف یم انډیوالانو سره نورو سره چې خبرې کوم بیخي مې بد راځي خپله خوله پټه نیسم او دا مې ارمان دی چې کشکې خدای راته ښه صحیح راز غاښونه راکړې وي نوره څېره میره مې صحیح ده خو همدا غاښونه مې بیخي کجو وج دی او بد مې راځي
ما ملګر وای چې کغر لوړ دې هم په سری لارښتا نو د غاخونو د کګوالی د دې ستونزې اوس د سیم پیج او یا د ارتودنسی په مرسته درملنه کیږي.
تلوسه یو پیغله ده چې ل خپل کګو تیرو بیرو غاخونو رزینه و ځکه خپل غاخونو ته سیم قلب اچولای.
ما په دغه تر خپل غاخونو ته قلب اچولای ده چې ځای نه و منظم نه و شایسته نه ایسیده. سم په مخ کې شایسته نه ایسیده یو خو په شایست کې رول لري بل در ژوند څخه بیا شخو نه اخلي چې غاخونه ایسی. نو ما غوښتل چې زما غاخونه په ځای سی او منظم سی نو ما قلب اچول او فکر کوم چې دا نتیجه ورکړي.
وګمه تلوسه وای د دې لپاره چې غاخونه په سمیدو دي د سیم قالب درد په خوشاله سره زغملې شي.
او تپن زت درد احساس کوم خو په خاطر زوینم چې ما غاخونه نتیجه ورکړي او شکیر دي نو کله چې دا فکر ما ته بیا راځي نو درد هیڅ وخت نه احساسو.
شفق صاحب ډاکټر احمد سالاری یو له ډاکټرانو څخه دی چې د سیم پی اچ او یا د ارتودنسی په مرسته د داسې غاښونو درملنه کوي. خو دا چې ولې د ځینو کسانو غاښونه داسې کاګره لویږي دی وایي
چې کم الکان پل د شدو د غاښونو علاج صحیح ونه کړي نو د هغې د وجې نه هم دا کاګره ځي. او بل دا ده چې مثال لکه دا حرسي بعض داسې چې د سړي غاښونه د مور د طرف نه وي او زامه یې د پلار د طرف نه وي نو زامه یې غټه راشي غاښونه یې واړه راشي نو هغې کې فاصله وي. که چېرته غاښونه د پلار د طرفه وي او زامه د مور د طرفه وي نو بیا غاښونه غټ غټ راځي او زامه وړی نو هغې کې کاګه وغیره ځي. نو دا وجې بعض یو اهم بل دا ده چې مثلا د ماشوم ټانسلز ورته وي یا رینایټس ورته وي چې هغه لري نو ماشوم په پخله باندې سالي د پوزې په ځای پوزه بندې دغه وجم دار چې غاښونه یا بعض ماشومان دي چې عادت لري غټه پتر وي یا بعض جن کې دي چې لاس کې د دوپټه یا کاغې نیولې خلک نو د دې وجې نم دا ورته کیږي.
ځوانانو سیم پیچ یا ارتودنسی یو داسې درملنه ده چې نوې افغانستان ته راغلی. خو دا چې څه ډول یوه درملنه ده د غاښونو نورو کومو ناروغیو درملنه پرې کیدلی شي او د فیشن لپاره هم ورڅخه کار اخیستل کیږي او کنه
نو دا به هم ډاکټر سالار راته وایي.
کوم غاښونه چې کاږي نو هغې ته سیم پیچ یا ارتودنسی علاج کیږي چې هغه سیده شي. هغه دوه دپاره کیږي چې یو هغه څوک چې غاښونه سیم پیچ کوي نو باید هغه ښایسته ښکاره شي. دویم چې هغه خوراک کوي نو هغه خوراک صحیح کولی شي. او خبرې بعض وخت په مجلس کې یو څوک ناست دی مثال دا د غاښونه کاږي دي نو نشي کولی چې په جرات باندې چې ته خبره وکړي. یا فاصله ډېره نن سبا فاصله دپاره هم د ارتودنسي علاج کې که فاصله وي که کاږي دا ټول علاج په همدغه ارتودنسي یا د سیم پیچ ورته په دې باندې کیږي. یعنی ضرور نه ده چې یو سړی غاښونو کې فاصله ده نو هغه دې لاړ شي او بس غاښونه دې خپل جوړ غاښونه وتره شي او پوه دي چې دا ښایسته ښکاره شول. ډېر کم داسې خلک دي چې د فیشن دپاره راشي. زما پاکستان کې یو داسې مریض و صرف هغه چې زه غواړم چې دا غاښونه دې دپاره کوم چې زما یو فیشن غونده کشي زما غاښونه سیم پیچ کړه هغه بیا مختلف رنګونه وي لکه زیړ شینچا چې زما دغسې کالي دي نو غواړم چې دغسې رنګ کې ماته دغه هم واچوي چې ښایسته ښکاره شي. نو هغې دپاره نن سبا نګین یې هغه ورته وایي چې هغه ورته لګول کیږي مختلف ډایمنډ زور هره کې راځي.
له ډاکټر سالار نه مو وپوښتل چې دا درملنه څومره وخت نیسي او څومره مصرف پرې راځي د یې پاړه راته وویل.
دا غاښونو پورې اړه لري غاښونو پورې او عمر پورې. مثال یو مریض د شپږ میاشتې علاج کېږي د هغې 15,000 نه شروع کیږي ان تر 40,000 پورې شته. د یو مریض د کم غاښونه ډېر کم کاږي دي مثال زه ګورم شپږ میاشتې یو میاشتې کې د علاج کول ستونزه 15,000 روپۍ ته. یو مریض دی چې زه وایم چې دا 2 کاله به ماته ځي راځي ان تر 40,000 پورې شته. داسې مریض که چېرته یو ماشوم یا جینۍ یا هلک راځي ماته په 2 لسو نه تر 15 لسو کالو پورې دا د بهترین عمر دی. دې وخت کې هلک یا جینۍ نشو نه ما ډېره ښه کوي نو دغه وخت کې ډېر ښه علاج کېږي. زه هغه کولی شم چې مش کو دا علاج وکم به نسبت دا سړی چې ماته په 10 کلنۍ کې راځي نو هغه یو نیم کال 3 میاشتې نیسي. نو بهتره دا ده چې هر څوک خپل علاج کوي. نو والدین هم که غواړي چې خپل اولادونه که چېرته د غاښونه یې کاږي نو د 2 لسو نه تر 15 لسو کالو پورې د ډاکټر سره مراجعه وکړي.
ملګرو تاسو ته د څانګې خپرونې ته له ازادۍ راډیو څخه غوږیږئ.
ځوانانو د هر انسان د خلا پیمانه توپیر سره لري. خای یو چاته یو څه ښه او ښکلی کراشي او بل چاته بل څه. نو دا به سم نه وي چې یو چاته ووایو چې هغه څه چې ماته ښه او ښکلی ښکاري باید تاته هم ښه او ښکلی کراشي.
هو خو زموږ ځینې کورنۍ د ځوانانو د زده کړې په برخه کې یعنی د یو پوهنځي یا د یو مسلک په غوراوي کې همداسې څه کوي. یو ځوان غواړي چې په خپل زړه هغه پوهنځی غوره کړي چې ورسره جوړې ده خو کورنۍ د هغه شوق او جوړې ته نه بلکې خپلې مرضۍ او زړه ته ګوري.
نو په په دې اړه مو ځینې ځوانان غږولي.
خبرې به واورو.
زما نوم مشغان رحیمی دی. دا ژوند په خپل موږ پیژو چې یو ښکلا ده، چې کله دا ژوند دومره ډیر خوږ شي او کله ډیر تریخ شي، او دا تریخوالی کله کلک کلک څپېړې موږ ته په مخ راکوي، چې یوه کلکه څپېړه یې همدغه چې موږ نه پرېږدي چې خپل مسلک یا خپله په خپله خوښه خپل مسلک وټاکو، او یو دروند بار دی چې زموږ ځوانان یې په مټ وړي.
نوم یې اکرام الله اسرار دی. هغه یو کس چې غواړي چې یا طب وای یا انجینري وای یا ادبیات خوښ کړي، هغه پلار یا کورنۍ له خونه ورته وایي چې نه ته به ضرور یا طب وای یا به انجینري وای یا بل پونځی وای، او د هغې دغه سره علاقه نه وي، نو هغه که کله هغه پونځي ته کامیاب هم شي، یو خو به دغه وي چې درس ته به د هغې علاقه نه وي، دویم به دا وي په امتحانونو کې به هم همداشان پس پاتې کېږي، او بل په آینده کې به اول خو به وظیفه اخیستی نه شي، که چېرته یې واخلي نو هلته به ته بیا مشکلات پېښېږي.
زما نوم هوره سپېڅلې د کابل ولایت اوسېدونکی یم. مثلا زما علاقه له ادبیاتو سره ده. زه غواړم چې ادبیات ولمګه د فامیل له خوا نه ماته وایي چې نه ته باید حتماً طب ولولې یا کوم بله پنځه انجینري ولولې یا ساینس ولولې، داسې ویل کېږي. خو مګر کومه علاقه چې زه له ادبیاتو سره لرم، کوم پرمختګ چې زه په ادبیاتو کې کولی شم، زه نه شم کولی چې هغه مثلا طب برخې کې وکړم یا د ساینس برخې کې وکړم. کار چې په زور قبلول کېږي هېڅکله پرمختګ نه کېږي. هغه کار چې په خپله علاقه باندې کېږي زما په نظر ډېر پرمختګ وکړي.
خو محموده تقوا بیا له خپلې کورنۍ په دې خوشحاله ده چې هغه د مسلک په غوراوي کې خپلې خوښي ته پرېښي.
ځکه اوس یوه بریالۍ زده کوونکې ده او خوشحاله ده چې هم له خپل مسلک څخه خوند اخلي او هم په راتلونکي کې ښه ګټه ترې اخیستلی شي.
زه فلحال ادبیات پانځي د څلورم کال محصله یم. زه ډېره په خپلو درسونو کې بریالۍ یم. تقریبا په ډېرو سمسترونو کې زه په لومړۍ درجه کامیاب شوی یم. وجه یې دغه وه چې زما همدا پانځي خوښېدله. مخکې د دې چې زه د پانځي ته راشم، ما د لیکوالۍ او شاعرۍ سره مینه درلودله. زه د پانځي ته راغلم، یعنې زما د همغه مینې سره د پانځي جوړېدله. که چېرې وای چې ما کومه بله پانځي غوره کړې وای، هغه مې لوستې وای د فامیل په خوښه باندې، کېدای شوای زه به په هغې کې دومره بریالۍ نه وم لکه اوس. زما فامیل ما ډېره تشویقوي. هر هغه څه چې د تا خوښېږي همغه زمونږ په ګټه هم دی او زمونږ هم خوښېږي.
شفق صاحب، دا چې ولې ځینې کورنۍ خپل ځوانان مجبوروي چې په خپله خوښه نه بلکې د دوی په خوښه یو پوهنځی یو مسلک غوره کړي؟ د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي ښوونکی استاد اجمل ښکلی به راته په اړه ووایي.
کورنۍ خو پخپله د خپل بچی نه د پیسو د راجمع کولو دغه شان توقع ډېرې لري، کنه چې ولا زوی مې کمی ډاکټر شي، انجینر شي، بس بیا به په خروارونو پیسې به راټولې کړي، بس موږ به ښه شو، کنه. نو عموما کورنۍ د چا دغه ته نه ګوري، مشکل ته نه ګوري، د چا شوق ذوق ته نه ګوري، کنه. نو دغه شان ذهنیت موجود دی، وګوره پلاني دغه وکړه او اوس دومره تنخواه دي دومره ما شغلې، کنه.
وږمې استاد ښکلی دا هم وایي چې کچېر یو ځوان دې ته مجبور کړی شي چې د خپلې خوښې خلاف کوم پوهنځی غوره کړي، نو په راتلونکي کې به ټولنې ته د ګټې پر ځای تاوان واړوي.
دا عموما ډېر رواني اغیز لري. د فروید یو مشهور ارواپوه دی د اروپا، هغه په دې باره کې وایي چې انسان چې دی عموما هر څه شي کې په خوند پسې ګرځي او د درد نه ځان بچ کول غواړي، کنه. نو مثلا یو محصل دی، یو متعلم دی، دولسم نه فارغ شو، هغه له یو شبه خوند ورکوي په هغه کې په خپل ذوق په خپله مینه باندې لګي، او ته ورته وایي چې نه دا پنځه مو وایي اقتصاد وایي چې بیا پیسې راټولې کې، خو هغه دې وواژه، نو هغه به څنګه زده کړه کوي، کنه. عموما ذهني تمایل نه لري له هغه مسلک سره، هغه به زده کوي څنګه، په هغه کې به کار څنګه کوي، په هغه کې به نوم څنګه پیدا کوي. مثلا یو محصل دی، هغه غواړي مثلا ادبیات وایي، او هغه مور او پلار په طب زور کوي، شابه طب وایي، هغه طب ته کامیاب هم شو لام له، هغه نه به څنګه ډاکټر وزي، څومره به مړه کې چې ډاکټر شي، کله کنه. هغه ټولنه ته څه خدمت وکړي، هغه ټولنه ته تاوان واړي.
ماشوم چې لویږي نو له بېلابېل مسلکونو او هنرونو سره د دوی ذوقي تړاو پیدا کیږي. استاد اجمل ښکلی همدا خبره غځوي او وایي چې اوس په بېلابېلو مسلکونو کې کارونه پیدا کیږي.
نو باید کورنۍ د خپلو ځوانانو او ماشومانو شوق وروزي او وی پیژني، ځکه چې بیا به که یو خوا د دوی پرمختګ مخه څوکونه نیولی شي، نو بل خوا به خپلې ټولنې ته خدمت وکړی شي
او هم به ښې لاسته راوړنې ولري.
ماشومان چې رالویږي دغه مسلکونه دي، دا علوم دي بېلابېل او دغه هنرونه دي بېلابېل، د یو نه یو سره خامخا ذوقي تړاو یو نه یو سره لري. سره دی چې په پخوا پرتله اوس حالات ډېر ښه شوي دي. اوس چې په ادارو کې کار شته دی، اوس په موسسو کې کار شته دی، دا طب او د نورو بازارونه لږ سړ شوي دي، یعنی د هر مسلک کار اوس پیدا کېږي. اوس هغه سړی خپل شوق پاللی شي. په کار ده چې موږ خپل ماشومان خپلې خوښې ته پرېږدو، د هغې په ذوق باندې پوه شو، نو که هغه په خپل شوق په خپل ذوق باندې کوم پونځي ته لاړه، نو بیا د ده د پرمختګ مخه هیڅوک نشي نیولی، بیا دا پرمختګ کولی شي، بیا نوم ګټلی شي، بیا پیسې هم ورسره راتللی شي چې دوی وایي، کنه. بیا ټولنې ته خدمت هم کولی شي. ټولنه ته دا پکار دی چې د ذوق وروزي، د ذوق د هغوی د ذوق باندې د خپې نه ږدي، دښمني دې ورسره نه کوي.
خوږو ملګرو، د موسیقۍ په برخه کې هم هر څوک ځانګړی ذوق لري. که څوک آرامه سندرې خوښوي، نو څوک بیا شوخي او له شوره ډکې سندرې خوښوي.
نو ګرانو ځوانانو، راځئ چې نن د شفق صاحب په خوښه یوه سندره در واورو.
سمه ده.
افسانه
ملګرو تاسې تاندې څانګه په دې انټرنیټي پته اوریدلی او لوستلی شئ www.azadiradio.com د ژوند شیبې مو تاندې اوسه
بہانے خکاری دس دستور زمانے خکاری اس نے یادو